راتلونکي خبرونه علامو مل. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت ما دیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبد الله عبید پر غاړه لدی و بوره چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر وای چې پولیس ول جنای جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی دی. د مسعود اندربي په وینا چې ډېر مجرمین او د پیاوړو باندونو کسان دم کړي د تېختې په حال کې دي. د روان خبرونه د هم نیمایي د انصاف پلټه کې او رکو شوی وزیرانو خبرونه ته ځانګړي شوی. د خو تر هر څه مخکې افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سلیم محمد صالح وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د مالی وزارت د روڼتیا د څار ادارې د ورستي راپور په عکس العمل کې وایي چې د افغانستان په بودیجه کې هر تغییر د قوانینو په رڼا کې راځي. د پاکستان صدر اعظم په ګوادر کې پرونی حمله وغندله. د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د سولې عالی شورا ویان غفور احمد جاوید نن رسنیو ته په لیږلې ویډیو پیغام کې ویلي چې محمد عمر داودزی نن د یو هیات په مشرۍ جرمني ته روان شو.
نوموړی به د یاد هیواد له چارواکو سره په افغان سوله خبرې اترې وکړي او له هغې وروسته به هندوستان ته لاړ شي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سربیره به له هندي چارواکو سره په افغان سوله او د افغان سولې لپاره په سیمه ییزه اجماع خبرې اترې وکړي.
شغلی داودزی په عینحال کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی. د مالی وزارت د روڼتیا د څار ادارې د وروستي راپور په عکس العمل کې وایي چې د افغانستان په بودیجه کې هر تغییر د قوانینو په رڼا کې راځي. د روڼتیا د څار ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د هیواد انکشافي بودیجه د تطبیق په پړاو کې له 40% نیولې تر 80% پورې بدله شوې ده. دغه ادارې د ملي بودیجې د اعتبار په اړه شک څرګند کړی دی. خو د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د افغانستان د ملي بودیجې سند یو قوي حقوقي قانوني او د خلکو د اړتیاو په اساس جوړ شوی سند دی او دغه سند کې هر رقم تغییرات په ارقامو کې او بیا په نوعیت د تطبیق کې راوستل د قانون په اساس ترسره کیږي. د ملي بودیجې په سند کې هیڅ رقم سوء استفاده او یا د زورواکو مداخلې ته د امکان ځای نشته.
خو د روڼتیا د څار ادارې په راپور کې ویل سوي چې د تیر مجلس کال په ملي بودیجه کې د ولسي جرګې تر تصویب مخکې وروسته بدلون راوستل شوی او د دې ادارې په باور په دې مسأله کې سیاسي نفوذ هم نقش درلود. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د وسلول جګړې په نتیجه کې 14 وسلول وژل سوي. چارواکي وایي دغه جګړه تیر شپه د معروف ولسوالۍ په نادرخان سیمه کې سوي ده. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د پولیس او د دشمن وسلوالو مخامخ جګړه سره ده. په دې جګړه کې دشمن ته ډېر مرګجوب لا وسته ده چې 14 کسه وژل شوي او 15 زخمیان دي.
شغلی بارکزی وایي چې په دې جګړه کې پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښتی. بل خو نامعلومو وسلولو نن یکشنبه د بغلان د ملي امنیت د ریاست اپراتیفي مرستیال وواژه. د ولایتي شورا رئیس صفدر موسینی نن ازادي راډیو ته ویل چې عبدالغفور محمود نن سهار د مرکزي بغلان په مربوطاتو کې وژل شوی.
د کندوز له خوا را روان وو چې د چهارشنبه تپې په پل کندهاریا کې د دښمن له کمین سره مخامخ شوی. دی له خپل یو سرتیر سره ټپي شوی. کله چې روغتون ته رسوي اپراتیفي مرستیال غفور خان شهید کیږي.
د پداسل کې د چې پرون په کابل کې د ولسی جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسن سلاکار امینه منګل د وسلولو په ډزو وژل شو. بل خو د کونړ په مرکز کې یو قومي مشر شاه محمد خان د وسلولو په حمله کې وژل شو. دی د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسول شیروالی ازادي رادیو ته ویل چې دغه قومي مشر نن سهار وختي له کور څخه جماعت روان و چې ور باندې ډزې وسوې. د پاکستان صدر اعظم د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یو عصري هوټل پرونی حمله وغندله. پوځي چارواکي وایي درې حمله کوونکي هغه وخت وژل شول چې لومړی یې په سپکو وسلو او لاسي بمونو پر پیرل انټرکانټیننټل هوټل حمله وکړه. د بلوچستان یوې بلتون غوښتونکې ډلې د بلوچستان د ازادي پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او د څلورو حمله کوونکو عکسونه خپاره کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په هغه اعلامیه کې چې د دفتر خپره کړي ویلي دا ډول پیښې په ځانګړي ډول په بلوچستان چستان کې زموږ د اقتصادي پروژو او بسیاینې د سبوتاج هڅه ده. پیلامې کې ولسیوي چې موږ به د دغه سي اجنډا وو بریالیتوب ته اجازه ورنه کړو. پولیس وایي حمله کوونکو د هوټل یو ساتونکو وژلي او وروسته هوټل ته دننه سوي وو. د بیوزلي ایالت بلوچستان بندري ښار گوادر د چین د پنګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د خپل هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. روحانی دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشار زیات کړي. د ایران د دولتي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې حسن روحانی پرون وویل د دشمنانو لخوا فشار زموږ د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بې ساری جنگ دی. خو ښاغلی روحانی زیاته کړه چې د جنگ په کلونو کې موږ په بانکونو د تیلو په خرڅلاو یا په وارداتو دغه صادراتو کې ستونزه نه درلوده او یوازې د وسلو پرانیولو کې مو د وسلو پرانیولو مو بندیز و. د پاین حال کې زیاته کړه چې له دې ټولو سره سره نه هیلی نه دی. او د روسیې په رستوف سیمه کې چارواکي وایي د ګازو تر چاودنې وروسته یې جنایي تحقیقات پیل کړي دي. دغه چاودنه په یوه اپارتمان کې وسوه چې یو سړی او یو ماشوم یې ووژل. محلي چارواکي وایي چاودنې په هغه ودانۍ کې چې د نړېدو له خطر سره مخامخ ده ګڼ اپارتمانونه تخریب کړي دي. په پیښه کې دوه کسان سخت ټپیان سوي چې روغتون ته لېږدول سوي.
مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو ل ازادي رادیو نو واوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په د اف ام په صفه په 0.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.6 نوي رڼا اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی.
وو تطبیق ای سیم جدید مرحله اول از در کابل بیشتر تمرکز صورت گرفته بود. ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را که در شبکه های مختلف تنظیم بردند به پنجه قانون بسپاریم.
د ټلویزیونی خبرونو د پخوانی کی مینی منګل کورنۍ د خپلې وجل شوی لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کړې ده.
موږ ته اخترونه راکوه سم جل کې د شکم راکوه چې وادر نه کې بیا غ مجبور سم مینې مل خر د ورور ته مې دښمنه جوړیږي پلا ته مې دښمنه جوړیږي په د امر حزبندې کارګانې ورکلې خپلې پر جایي و تړله.
د وجل شوی مینی منګل مور وا په یو بل راپور کې باور چې د نورستان کامدیش او برګمټال ولسوالۍ وسیدونکي وایي دواړو ولسوالۍ ته غزیدلې سړک په اوږدو کې سوزا وسلوالو طالبانو د تلاشي پوستې جوړې کړي.
راوځي هغه سړک مور هغه کې مشکل سره بیرکوټ تر شي.
د سیمه اونړی په مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې په دې هیواد کې لروانو اقتصادي ستونزو سره سره د مقابله لپاره باید د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي. یو شمیر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر 15 بجو در سره پات شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی. د مسعود اندرابي په وینا چې ډېری مجرمین او د پیاوړي او بانډونو کسان دمګړې د تېښتې په حال کې دي. ښاغلي اندرابي همداشان وویل له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو تر اوسه د ټابلیټ کا په ګډون د مخدره موادو د تولید لسګونه کارخانې له منځه وړي دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې له جنایي جرمونو سره د مبارزې د شوي په بدلون سره د تیر کال په پرتله په کابل کې د جرمونو کچه راښکته سوې ده. که څه هم مسعود اندرابي په دې اړه له ارقام ورکولو څخه ډډه وکړه خو ویل چې د زیات شمیر پلان شویو جرمونو مجرمین یې نیولې دي. نوموړي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبرې کولې وویل په جنایي جرمونو کې د داخلو کسانو د نوملل خپرېدل له مجرمینو سره د چلند د بدلون یو موارد ده. هغه وایي موږ د کورنیو چارو وزارت د نوي شوي په پلي کېدو چې لومړی پړاو یې په کابل کې متمرکز دی موږ توانېدلو یو چې د پلان شویو مجرمینو سازمان یا ویس غړي چې په بېلابېلو شبکو کې تنظیم سوي وو د قانون منګولو ته وسپارو. اندرابي هم دا شانول د نوي مکانیزم لمخې څوک چې د قانون د پلي کېدو په وخت کې له پولیسو سره جګړه کوي لا ورته غبرګون سره به مخ شي. له تورېستي جرمونو سره په خوا کې جنایي جرایم هغه ستونزې دي چې خلک په ځانګړې توګه د کابل ښاریان یې اندېښمن کړي دي. په کابل ښار کې قتل، اختطاف او غلا عمده جرایم بلل کیږي. په دې وروستیو کې مینه منګل چې د تلویزیونو پروګرامونو پخوانی چلوونکي او د ولسي جرګې اوسنۍ کارکونکي وه تېره ورځ د کابل ښار په اوومه امنیتي حوزه کې ووژل سوه. په دې وروستیو درې میاشتو کې په کابل ښار کې څو د اختطاف پېښې سوي چې لږ تر لږه دوه ماشومان پکې د اختطافچیانو له لورې وژل سوي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست امرالله صالح د جنایي مجرمینو یو لیست خپور کړی و چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. اوس پوښتنه دا ده چې د پیښو په وخت کې د پولیسو اقدام د قناعت وړ دی که نه. د کابل ښار د 15مې ناحیې اوسېدونکي محمد یعقوب وایي دوه اونۍ وړاندې زوی چې ښوونځی ته تللی و بیرته کور ته راونه ګرځېد. و کلن زوی نقیب الله چې درې ورځې ورک و په څلورمه ورځ یې جسد وموندل سو. یعقوب ادعا کوي چې تر اوسه هم پولیس نه دي توانېدلي چې د زوی د قتل انګیزه او لامل یې پیدا کړي. نوموړی وایي کله چې د زوی د لادرکۍ په لومړۍ شپه د کابل د امنیې قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې څانګې ته ورغی نو مامورین ټول ویده وو.
د قمندانۍ امنیه کې داخل شدیم، برای ما د شعبې سات یک ورقه نشته کرد ببرم.
هغه وایي د کابل امنیې قمندانۍ ته داخل سوم، په سلمه شعبه کې راته یوه پاڼه راکړه. راته ویې ویل جنایي برخې ته یوسه. کله چې جنایي څانګې ته ولاړم د شپې ناوخته وه، ومې نشو کړای چې نوکریوالې څانګې سره خبرې وکړم. نوکریوال صاحبان ویده وو، هر څومره مې چې دروازه وټکوله هیڅوک ویښ نه سول چې څه مشکل لرې. دغه سړی پولیس په بېکفایتي او د خپل زوی د قتل مخنیوي کې پولیس تورن بولی او وایي په داسې حال کې چې دوه تنه یې د زوی په وژنه کې شکمن دي، تر اوسه هم پولیسو دغه کسان نه دي نیولي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، وام اورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې په وروستیو کې جنایي جرمونه ډېر شوي، خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. تېره ورځ د کابل ښار د اومې امنیتي حوزې په سیمه کې پخوانی خبریال او د افغانستان د ولسي جرګې سلاکار مینا منګل د نامعلومو وسلوالو له لوري په ډزو باندې ووژل شوه. نن د مینی منګل مور ازادي راډیو ته وویل چې لوري په څو ځلې ګواښل شوې هم و، خو امنیتي ادارو ورته پاملرنه نه وکړي. نور حال په دې اړه د ناجي صافی په رپورټ کې اورئ.
د مینی مور ادعا کوي چې لورې د میړه جاوید لخوا وژل شوې ده. د دې په وینا مینا منګل د کوژدې پر مهال څو ځلې اختطاف او وهل شوې هم وه.
لاس کاله اته کاله نامزاد وه، بل نامزادي نه دوی وایي واده مې راکه، واده راکه. دلته دغه لږ ویلګارد و، ډېر بې رقم و. موږ ته اخترونه راکوه سو، موږ جلکۍ دشکه مړه کوو چې واده رانه کې. بیا هغه مجبوره سو مینې ویل خیر ده، ورور ته مې دښمني جوړېږي، پلار ته مې دښمني جوړېږي. په د واده په شپږمه ورځ باندې کاریګانې ورکړلې، خوله یې پر جایي وتړله. نور د وریرونو او دا خلک کې ورسره وو. د جلکۍ نه برید خا کوي، وهله وې وهله وې وهله. ورېندارې کالي تر وایستله، کالي ټول په وینو ککړ وو.
د مینی مور وایي وروسته بیا مینه د قومي مشرانو په منځګړیتوب خلاصه شوه او میړه بندي کړ. دا زیاتوي چې دوی بیا سرنوالۍ ته عریضه وکړه چې سرنوالانو د دوی غږ و نه اورېد او هلک د پیسو په بدل کې خوشې شو.
سرنوالۍ ته لاړو، خوشنت عریضه نه دفتر کیسې پروین نوابي په نوم ده یا معرف په نوم. خو اوله ورځ یې ویلې موږ د امنیت ته لیږو، د جلکۍ اختطاف شوې ده، داسې ده داسې ده. خو دا خبرې موږ ډېر خوشحاله اوسو، دا خبرې رسمي سي پښتانه اوسي. دا هلک په دالیز کې ولاړو، دا مینه مسې ورکړې وه. سرنوالۍ دفتر ته نن ایسته خبرې ورسره وکړې وکړې وکړې، پیسې یې ورکړلې. سرنوال په ملي کلاسو دقو کې واوښتو واوښتو، وایي دا نه ده اختطاف شوې، راسه جوړه داسې په منځ کې وکړمه.
مینا په 14 کلنۍ کې جاوید ته پونم شوې وه او تازه یوه اونۍ مخکې طلاق اخیستی و. دا پرون سهار د کابل په کارتینو سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو له لورې په ډزو وویشتل شوه. میرمن مینا منګل په څو ټلویزیونونو کې د خپرونو د چلوونکي په توګه کار کړی و او اوس د ولسي جرګې د دینی فرهنګي چارو د کمیسیون سلاکاره وه. مینې ټولنیزې او سیاسي لیکنې او شاعري هم کوله. د مینی منګل مور د وژل شوي لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کوي.
لور سره زه ډېر زیانات شوی ده، حکومت دا داسې حکومت ته کله کله د خلک د پیسو سترګې نیسي. زه نه غواړم چې محکمه سي، زه غواړم چې اعدام سي. دا خلک په جزا یا یو ځای جلکۍ سره په دې سوګا سي پخته تاب سره اوس چې نه دا زه وایستله مکمله من منطقه ټوله وینو نیولې وه، ټوله منطقه وینو نیولې وه. هغه د فیسبوکونه خو مې لیدله چې څه شته دي.
د مینی مرګ په ټولنیزو رسنیو کې هم توند خبرګونونه راپارولي او ډېری خلکو د عدالت د ټینګښت خبره کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو هم دغه پیښه غندلې او د عاملینو د نیولو غږ یې کړی. د لوی سرنوالۍ بیان جمشید رسولي بیا د مینی منګل د مور د ادعا په اړه داسې وویل:
در سال 1396 خانم مینا منگل یک عریضه رنوانی دوی سانو
په دیر لسوا شپگ نویم المریز کال که میرمن مینا منگل یه عریضه سرنوالی تور کردی و پا که ده کورونه اختلافات و پتالاو یادوانه کردی و لخپل وادن رازی نوا د واده د فسخګې د غوښتنه کړې وه او په دې قضیه کې د ګواښونو یادونه هم کړې وه چې سرنوالی دا موضوع وڅېړله او ورته رسیدنه کړې ده.
د کابل پولیس وایي د ولسي جرګې د سلاکاري او د ټلویزیوني خپرونو د پخوانی چلوونکي مینی منګل د قضیې په اړه پلټنې روانې دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې د میرمن منګل پلار د هغې په قتل کې پر یو چا ادعا لري او دوی د هغه کس
راپور زموش قضاوت ستاسو.
زموږ اغلا ازادي رادیو ناوړی د نورستان کامدی شاو برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دواړو ولسوالیو ته د غزیدلي سرک په اوږدو کې څو ځایه وسلوالو طالبانو د تالاشۍ پوستې جوړې کړي. دولت پلوه کسان نیسي او یادو سیمو ته د خوراکي موادو انتقال ته هم اجازه نه ورکوي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د ختیځ نورستان د دوه ولسوالیو کامدیش او برګمټال اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو څو کالو وسلوالو د تک راتګ لار کې پوستي جوړې کړي او هر سړی نشي کولای چې په یاد لار سفر وکړي او یا هم خپل سیمو ته خوراکي توکي انتقال کړي. د کامدیش برکلی اوسیدونکو عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل:
راوځي هغه سره کومورا هغه کې مشکل سره بیرکوټ تر شي بیرکوټ نه چې بیرته تګي بیا مشکل بیا ودري سامان چا د کامدیش ته وړي او کوس کا کوزي طالبان کوزی نه پریدی اوس اول نه اوسه پوری لار زمون بند نه حکومت پختونه کوي نه څه کوي. یو خو بازګل پلدی هغه ځای کې تلاشی کوي پیتیګل پل کې تلاشی کوي میردیش پل کې تلاشی کوي دادری ځایونو کې تلاشی کوي بیا پریدی هغه ځایونه قسمونه خوري هغه ابرام وړي خپل نفقه وړي هلته چې ورسېد بیا خره سره هغه بره کلي نه کوزیږي چې کوشلو اغاړي نه طالبان ډزوي.
هغه وایي د ولسوالۍ اکثره ساحې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او هلته پراته دولتي کارکوونکي او عسکر له خپلو پوستو او کورونو په ډاډه زړه نشي راوتلی
خپل کلي نه بار ته تللی نشي. حکومتي هلکان یو نیم کوم خرو مولي زنانه مولي واړه مولي حکومت هسته بار ته وتې نشي. نږدې کې مونږ حیران یو دا څه رقم حکومت شو.
د کامدیش اوسیدونکي وایي په تیرو څو کالو کې له مرکزي حکومت په خپله سیمه او لویه لاره کې د پیدا شوو امنیتي ستونزو د لرې کولو بې شمېره غوښتنې کړي خو تر اوسه یې چا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
باید حکومت داسې کوم چې زورور هغه لاس به ونیسي. داسې هلته مونږ وطن کې نشته. مونږ دپاره امنیت به راولي. مونږ لږ امنیت چې راله بس لږ آرامي ژوند به وکړو. برګمټال ولسوالۍ هلکان بار ته ګرځېدی نه شي ډزایي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د کامدیش او برګمټال په لویه لاره کې شته امنیتي ستونزې تایید کړي او وی ویل چې د لارې د پوره خلاصولو دپاره یې هڅې پیل کړې دي.
په دوو برخو کې کار جریان لري. اوله برخه مونږ کوشش کوو چې د دې لارې د خلاصولو دپاره دفاعي ځواکونو کومک را جلب کړو او دغه لاره خلاصه کړو او دویم ولسي لاره ده. مونږ کوشش کوو چې دې ته اړ نه شو چې هلته قوت استعمال کړو. بغیر د قوت د استعمال نه دغه لاره د سپینګیرو او د مشرانو په توسط باندې خلاصه شي. په دواړو برخو کې کار کوو.
کامدیش او برګمټال د نورستان په ختیځ کې هغه لری پرتی ولسوالۍ دي چې د کوزی پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري. د کامدیش او برګمټال اوسیدونکي په داسې حال کې په خپلو سیمو کې د وسلوالو طالبان لخوا په لا ستونو له جوړولو شکایت کوي چې دې ته ورته ستونزې په لویدیز نورستان کې هم موجودې دي چې د خلکو ژوند دي مشکلاتو سره مخ کړی دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په یادو سیمو کې د دوی لخوا د خلکو د زورولو په اړه څه نه دي ویلي.
درنو دوستانو زموږ د خبرونه هم دا اوس زموږ پر ویب سایت هم تعقیبولی شئ پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. د لاجورد د لارې یو شمیر افغان سوداګر وایي دوی او د لاریو موټر چلوونکي د ویزې او روډ پاس په ګډون له ځینو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ځینې هیوادونه ورته په ځانډ ویزه ورکوي، په لاره کې موټر درول کېږي چې دا چاره مارکیټونو ته په وخت د افغان تولیداتو په رسولو کې ستونزه رامنځته کوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ستونزې مني، خو وایي چې د ویزې په ګډون یې ډېری ستونزې حل کړي او نورې هم د هواري په حال کې دي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د متشبسینو د برډ مشر وایي چې افغان حکومت باید د لاجورد په لاره کې د افغان سوداګرو او بارلوړونکو موټرو د ستونزو خبرې ته پام وکړي. رحمالدین حاجي هغه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان سوداګر په دغه لاره کې د ویزې په ګډون له یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
روډ پاس په ډېر مشکل دې مملکتو ته ترلاسه کیږي او همدارنګه ویزه هم په دا عین مشکل دی. د ویزی او د روډ پاس د ډریورانو مشکلات او د تجار مشکل عین مشکل دی. په دې خبره ستونزه هم دغه نقطه ده او فلهنم ته موټران آماده دی چې البته حرکت وکړي. هغه هم د ویزی روډ پاس د مشکلات چې مې درته ویل دغه په خاطر توقف لري.
د دغې لارې د پرانیستو په لومړۍ ورځ افغاني محصولات او تولیدات چې په نهو افغاني موټرو کې بار وو چین او ترکیې ته واستول سول. افغان ولسمشر محمد اشرف غني له نن نه 15 میاشتې مخکې په هرات ولایت کې د لاجوردو لار پرانیستله. د لاجوردو لار چې په تیر کې د وریښمو لار بلل کېدله، د افغانستان له هراته د ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته چې کسپین بهیري سره پروت دی رسیږي. له کسپین بیا آذربایجان او جورجیا هیوادونو ته او له دې لارې بیا له آزادو اوبو سره نښلي. افغان سوداګر وایي چې له دې لارې وچه او تازه میوه، طبي بوټي او بیلابیل نور افغاني تولیدات اروپایي هیوادونو او نړیوالو بازارونو ته صادروي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یاده برخه کې یو شمېر ستونزې مني، خو وایي دغه لاره نوې ده او افغان سوداګر او موټر چلوونکي نوې سوداګرۍ او لاره تجربه کوي. د دغه وزارت وین سمیرسا ازادي راډیو ته وویل د افغان سوداګرو د ویزې ستونزه حل سوي او د نموډي په خبره په پرله پسې توګه هڅې کیږي چې د افغان حکومت اړوند بنسټونه چې په یو مشترک بورډ کې سره کار او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم غړیتوب لري پاتې ستونزې هم حل کړي. هغه وایي نوې لار او لومړۍ تجربه د ستونزې مشخصې سوې دي. رښتیا هم د ویزې ستونزه وه چې د بهرنیو چارو وزارت له ګډ ټیم سره دغه ستونزه حل کړې. ګرجستان کې زموږ سفارت نه و. سوداګر کولای سي چې د هغه هیواد ویزه په ازبکستان کې واخلي. تمه لرو چې په دریم او څلورم پړاو موټریز کاروان کې دغه ستونزه په بشپړه توګه حل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که حکومت د افغان سوداګرو ستونزې حل نه کړي، دغه لره چې افغان سوداګري ستوکي نړیوالو بازارونو ته سوی لاسقوت سره مخسی.
د کندوز دینی عالمان او قومي مشران پر خلکو غږ کوي چې په ټولنې کې د امنیت او ثبات تامینولو په برخه کې خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په هر ډول شرایطو کې مرسته وکړي، ځکه د خلکو له همکارۍ پرته په هیواد کې ثبات تامینول ناشونی کار دی. په دې اړه لسیمی زموږ همکار اجمل اریان جزئیات راټول کړي. نور حالې ترې واوري.
د کندز دینی عالمان او قومي مشران د امنیت تامینولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو سرښندنې د قدر وړ بولي. په نوموړي ولایت کې یو شمېر دینی عالمان او قومي مشرانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد د سیاسي ثبات رښتینی ساتونکي دي. دوی دغه راز له ټولو هیوادوالو وغوښتل چې د امنیت تامینولو او د ورانکارو ډلو د له منځه وړلو په برخه کې له خپلو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي، ځکه د ولسونو له همکاریو پرته په یوې ټولنې کې امنیت تامینول ناشونی کار دی. دینی عالم مولوي خیر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و هر نیروی امنیتي ما کې فعلا در همیت ما در همیت ملت ما
زموږ امنیتي ځواکونه چې د خپل د هیواد او د ولس د امنیت تامینولو په برخه کې شپه ورځ هڅې کوي له اجر او ثواب څخه خالی نه دي. باید خلک په هر ډول شرایطو کې له خپلو ځواکونو څخه ملاتړ وکړي تر څو په ټولنه کې تلپاتې امنیت تامین شي او خلک په یو آرامه فضا کې سره ژوند وکړي. د دوی په خبره چې په دې وروستیو کلونو کې په ټولنه کې د ښوونې او روزنې بې ساري وده او دغه راز د اقتصادي او د فکري فعالیتونو پرمختګ د افغان ځواکونو د نه ستړي کېدونکو هڅو محصول بلل کېږي. د دې ولایت یو تن قومي مشر نورالدین محمدي په دې اړه وویل:
تلاش نیروهای امنیتي در قسمت ثبات سازی کشور عزیز ما افغانستان تاثیر بخ
د امنیتي ځواکونو هڅې د ثبات د ټینګښت په برخه کې خورا مثبت تاثیر لري، ځکه د دوی د هڅو له کبله زموږ ځوان نسل ښوونځیو ته او پوهنتونونو ته ځي او ټول خلک کار کوي او دا ټول فرصتونه د امنیتي ځواکونو د سرخندونو له کبله رامنځته شوي دي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو تن بل ځوان قومي مشر عبدالغفور وایي چې دا د هر افغان ایماني او وجداني دین دی چې له خپل وسلوال پوځ څخه په کلکه توګه ملاتړ او ننګه وکړي.
و مردم ای تلاش های از یا قربانی های از یا فراموش نمیکنه، ثبت تاریخ میشه، خداوند اجر.
زه د یو دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکوم چې موږ له دوی څخه راضي یو او په هر ډول شرایطو کې د دوی تر څنګ ولاړ یو، ځکه د دوی په موجودیت کې خلک د سکون او خوندیتوب احساس کوي. له دې سره سم د کندز یو تن بل دینی عالم مولوي محمد الیاس پر خلکو غږ کوي چې په خپلو سیمو کې د ورانکارو ډلو پر وړاندې پاڅون وکړي تر څو په هیواد کې د ټولو ناخوالو او بدبرغیو لمن راټوله شي.
اگر در مقابل ظلم هر طایفه مسلمان افغانستان بخیزه، در مرور زمان در افغانستان
که د هر سیمې ولسونه یو موټی شي او په خپلو سیمو کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې ودرېږي او له هغوی څخه وغواړي چې نور په هیواد کې له جنګ او ورورژنې څخه لاس واخلي، نو حتما د خلکو هڅې نتیجه ورکوي، ځکه هیڅ قدرت د ولس پر وړاندې نشي درېدلی. د کندز اوسیدونکي دینی عالمان او قومي مشران د خلکو د راویښولو او د پوهاوي په برخه کې تاثیر ګذاره څیرې بولي او برسیره پر دې له افغان ځواکونو څخه د دوی ملاتړ د عامو خلکو پر روحي او ذهنونو مثبت تاثیر کوي او په پایله کې د عامو خلکو او د دولت ترمنځ واټن راکمېدلی شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادي راډیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سامیو نړیواله مسله د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی دی چې په دې هیواد کې لروانو اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره باید د سیاسي ډلو ترمنځ یواله راشي. روحانی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشار زیات کړی دی او له بل خوا متحده ایالات په خلیج او منځنی ختیځ کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په حال کې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر حسن روحانی وویل چې د ایران د دښمنانو لخوا دا فشار د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بې ساري دی. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې ښاغلي روحانی د بیلابیلو سیاسي ډلو فعالانو ته په وینا کې همداراز وویل نشي ویلی چې اوسني شرایط د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې تر کلونو ښه دي که بد. خو ده زیاته کړه چې هغه مهال ایران په بانکونو د تیلو د خرڅلاو او د وارداتو صادراتو په برخو کې ستونزې نه درلودې او یوازې د وسلو پرانیولو کې له بندیزونو سره مخامخ و. خو روحانی پکې وویل دی له دې ټولو ستونزو سره سره نهیلی نه دی، راتلونکي ته ډېر هیله من دی لري چې که د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي نو دا سخت شرایط به په اسانه تیر شي. په ایران کې اقتصادي بحران په تیر یو کال کې تر ډېره وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل او هغه بندیزونه یې بیا ولګول چې د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته فسخه شوي وو. د ایران د تیلو او وسپنې پر صادراتو د بندیزونو هدف دا دی چې پر دې هیواد فشار زیات او د هغو اقداماتو بندولو ته اړ شي چې واشنګټن یې ورانکار فعالیتونه بولي. متحد ایالات وایي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي او په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي، خو تهران دا تورونه ردوي. د دې بندیزونو په نتیجه کې په ایران کې د پیسو پړسوب یا انفلاسیون خورا زیات شوی، د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوي او حتی څو ځلې د خصوصي او دولتي ادارو کارکوونکي د مظاهرو لپاره واټونو ته راووتل څو د کار د شرایطو او د تنخواګانو په ترلاسه کولو کې د اوږد ځنډ او حتی کله ناکله نه ترلاسه کولو پر وړاندې اعتراض وکړي. روحانی له یوې خوا د افراطي مشرانو له انتقادونو سره مخامخ دی او له بلې خوا خپلو منځلارو متحدانو لاس ترې اخیستی. په همدې حال کې امریکا په منځني ختیځ کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په حال کې ده، څو د هغه څه په وړاندې چې واشنګټن یې په دې سیمو کې د ایران زیاتېدونکی ګواښ بولي مقابله وکړي. پنټاګون د جمعې په ورځ وویل چې د یو اس اس ارلنګټن په نوم یو بل جنگي بیړۍ سیمې ته استوي څو د ابراهام لنکن په نوم له یوې مخکنۍ بیړۍ سره یو ځای شي او همداراز څو بی 250 بم غورځونکي الوتکې هم سیمې ته استولې دي. متحد ایالات د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ وایي چې ایران په سیمه کې د حملو پلان لري. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران ته خبرداری ورکړی چې که د امریکا او د امریکا پر متحدانو حمله وکړي نو له ځپونکي ځواک سره به مخامخ شي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا ټول ریپورټونه او خبرونه مو پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ.